السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې په نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. اوري چې افغان حکومت وایي په کابل کې پر یوه لبناني رستوران په حمله کې بهرنیو استخباراتو لاس درلود. ناټو وایي په پروان کې وروستي عملیات د والي په غوښتنه سوي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي دیرشمه د جنوري شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. پولیس مشر کرزی له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو شرایطو ټینګار وکړ. افغان حکومت له امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټاکل سوی د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موضوع پر سر سوی موافقه سر لننه عملي سي. پولیس مشر حمید کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر عملی او ښکاره پیل او د افغانانو پر کورونو د نړیوالو ځواکونو د حملو بندول د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره باید مخکنی شرط وي. ښاغلی کرزی د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د څېړنو لپاره د استول سوي هیات د راپور له اورېدو وروسته وویل تر څو چې په دې دوو برخو کې د امریکا لخوا عملي اقدامات پیل نه سي نو له واشنگټن سره امنیتی تړون به لاسلیک نه سي. افغان حکومت وایي په کابل کې پر یوه لبناني رستوران په حمله کې د بهرنیو استخباراتو لاس و. د تېرې جمعې په شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان مېنې په خونړۍ حمله کې یوویشت کسان چې دیارلس تنه بهرنیان وه ووژل شول. پر دغه رستوران د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې د دې حملې تور پر کوم ځانګړي هیواد یا استخباراتي ادارې نه دی لګول سوی، خو ویل سوي چې بې له شکه په دې حملو کې د هیواد له پولو هاخوا د استخباراتي ادارو لاس دی، ځکه داسې پیچلې حملې عادي طالبان نه سي کولی. افغان حکومت له امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستلو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. د دې دفتر د جوړېدو هدف په افغانستان او پاکستان کې د لاشه امنیت او ثبات راوستل او په دواړو هیوادونو کې د امریکا عادي ډیپلوماتیک حضور ته انتقال بلل سوی دی. د افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک مشارکت په نوم دغه دفتر د ولسمشر باراک اوباما له امر سره سم د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جوړ سوی. ټاکل سوی د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د امنیتی موضوع پر سر سوی موافقه سر لننه عملي سي. ایران په نومبر میاشت کې له نړیوالو قدرتونو یا 15 جمع یو هیوادونو سره دغه موافقه وکړه. په دغو هیوادونو کې بریتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیه او امریکا شامل دي. د دې توافق د عملي کېدو پر جزئیاتو د جنوري میاشتې پر 14مه موافقه وسوه. د توافق له مخې ایران اړ دی چې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړي. په بدل کې به پر دغه هیواد ځینې لګول سوي نړیوال بندیزونه د لنډ وخت لپاره راکم سي. د وسلوالو په برید کې د شلو ملیشه سرتیرو له وژل کېدو وروسته د پاکستان صدراعظم نواز شریف په داوس ښار کې په یوه اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته خپل سفر لغوه کړ. د ملیشه سرتیري پرون د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یوه چاودنه کې ووژل شول او ورسره دیرش نور سرتیري ټپیان شول. د عراق امنیتي ځواکونو پرون پر رمادي ښار کې له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. رمادي یو له هغو دریو مرکزي ښارونو څخه دی چې افراطي وسلوالو په تیره ډسمبر میاشت کې ولکور باندې ټینګه کړه. پرون په دې ښار کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. مصري څارنوالانو د مصر پخواني ولسمشر محمد مرسي او نور څلورویشت سیاستوال، ژورنالیستان، فعالان او وکیلان د هیواد قضا ته په اهانت تورن کړي دي. پر اسلام پال مرسي چې د تیر کال په جولای کې د پوز لخوا له واکه لرې کړل سو، دا نوې دعوه د ده پر ضد د لګول سویو تورونو څلورمه مجموعه ده. نوموړی له لرې کېدو راهیسې بندې دی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه شل کسان ټپیان شول. پرون وروسته له دې چې ولسمشر ویکتور یانکوویچ د مظاهرو پر ضد د سخت چلند قانون توشیح کړ، لسګونه زره کسانو د اعتراض لپاره د اروپا او خپلواکۍ په چوکونو کې غونډې وکړې. د بوکس پخوانی اتل او اوسنی سیاستوال ویتالی کلیچکو پرون د اپوزیسیون پلویانو ته په وینا کې وویل نوی قانون غیر قانوني دی.
نن موږ باید ډېرې مهمې فیصلې وکړو. لومړی هغه قانون چې د جنوري په 16مه نیټه په پارلمان کې د حاکم ګوند غوړو لخوا تصویب سو باطل او غیر قانوني اعلانو. دویم دا چې موږ له وخت مخکې انتخابات اعلانو. او دریم باید د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون غړي باید بدل سي څو دغه انتخابات عادلانه او شفاف وي. دا خبرونه.
سلام سهر منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل په شمول د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول سوی دی. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 چټه منفي 4. په کندهار کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 12 چټه 15. په هرات کې اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 2. په مزار شریف ښار کې هم اسمان وریځ دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړ درجه 12 چټه 1. او په جلال آباد کې اسمان برګ اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 21 چټه 6.
افغان حکومت وی په کابل کې پر یو لبنانی رستوران په حمله کې بهرنیو استخباراتو لاس درلود. د مدني ټولنې یو شمېر غړو پرون په کابل کې سوله ییز لاریون وکړ او د جمعې د شپې ډله ییزه حمله یې وغندله.
مرګ بر تروریست، مرګ بر جنایت،
مرګ بر جنایت.
ناټو وایي په پروان کې وروستي عملیات د والی په غوښتنه سوي. دغه ولایت ته تللی حیات وایي
پس لږ نه چې امریکایانو بمبار تمام کړی دی، بیا په سیمه کې پیاده شوي دي، کورونه یې تلاشي کړي دي. کورونو ته نه پوهېږم، ډاینامټ دی که ماین دی، کور ته دي هغه ړنګوي.
افغان حکومت له امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستلو په باب د وضاحت غوښتنه وکړه.
نن دفتر کولی شي نوې پوښتنې رامطرح پران د افغانستان دولت یو دولت څنګه حق وایي چې د بینالمللي حقوقو له ځانه دا باید وپوښتي چې دریم دفتر په ډیپلوماتیک لحاظ په کوم پوزیشن کې ده، په کوم موقعیت.
د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې اوریدلی شي. افغان حکومت وایي چې په کابل کې پر یوه لبناني رستوران په حمله کې د بهرنیو استخباراتو لاس و. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره سوي بیان کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد یادونه نه ده سوي، خو داسې ښکاري چې د دې حملې تور شایي بیا هم پر پاکستان لګول سوی وي. احمد تکل او نور جزئیات.
د امنیت شورا په غونډه کې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په خونړۍ حمله کې بهرني استخبارات په لاس لرلو ګرام وبلل شول. د تیرې جمعې ورځې په ماښام د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې پر یو رستوران په وسلواله انتحاري حمله کې 21 کسان چې 14 تنه بهرنیان ووژل شول. پر لبناني رستوران د برید مسولیت وسلوالو طالبانو ومنه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په بیان کې د دې حملې تور پر کوم ځانګړي هیواد یا استخباراتي ادارې نه دی لګول شوی، خو ښکاري چې د حکومت د انتقاد ګوته بیا هم د پاکستان خواته ده، ځکه افغان چارواکو په تیرو څو کلونو کې بیا بیا ویلي دي چې د پاکستان پوځي استخبارات د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په بیان کې راغلي چې بېله شکه په دې حملو کې د هیواد له پولو هاخوا د استخباراتي ادارو لاس دی، ځکه داسې پیچلې حملې طالبان نشي کولای. د طالبانو اکثر مشران په پاکستان کې دیره دي او ځکه د دې هیواد استخبارات تل له دوی سره په همکارۍ تورنیږي. په وزیر اکبر خان کې لبنانی رستوران د بهرنیانو ځای وو او د جمعې په ورځ د برید پر مهال هم زیات شمېر بهرنیان د ډوډۍ لپاره هلته تللي وو. وروسته له دې چې یو انتحاري ځان په دروازه کې والوزاوه، دوه نور وسلوال رستوران ته ننوتل او له مخې پر خلکو ډزې وکړې. عیني شاهدان وایي چې ګڼ شمېر کسانو ځانونه تر میزونو لاندې پټ کړل، خو درې امریکایان، دوه برتانویان، دوه کاناډایان، په افغانستان کې د پیسو د نړیوال صندوق رئیس او د رستوران لبنانی مالک په دې ترڅ کې ووژل شول. په 14 وژل شویو بهرانیانو کې همدارز یو میرمن چې د اروپایي ټولنې د پولیسو لپاره په کابل کې کار کاوه او د ملګرو ملتونو یو روسی مامور هم شامل دي. دا حمله په تیرو یو لسو کلونو کې په افغانستان کې پر بهرنیو اتباعو تر ټولو خونړۍ حمله وه. ولسمشر حامد کرزی دا حمله وغندله او له ناټو څخه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې په خپلو حملو کې تروریزم په نښه کړي. افغان امنیتي چارواکي اوس مهال په دې اړه تحقیقات کوي چې درې تنه انتحاري برید کوونکي څنګه د کابل ښار دې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي دي ننوتل.
د مدني ټولنو یو شمېر غړو پرون په کابل کې سوله ییز لاریون وکړ او په وزیر محمد اکبر خان مینه سیمه کې د جمعې د شپې انتحاري او ډله ییزه حمله وغندله. په دې حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 21 کسان وژل شوي دي. جزئیات د محمد قاسم سلمل په رپورټ کې.
مرگ بر تروریست،
مرگ بر جنایت، مرگ بر جنایت،
مرگ بر جنایت،
دا د هغو لاریون کوونکو آواز دی چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د وروستۍ انتحاري او ډلیزې حملې د محکوم کولو لپاره د یکشنبه په ورځ په کابل کې راټول سوي وو. دوی چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېدی، د مرګ ډبې پر تروریزم او تاوتریخوالي ته نه وایست شعارونه هم له ځان سره لېږدول. دې کسانو خپل لاریون د لبنانیانو په نامه رستورانت څخه چې د جمعې په شپه پکښې انتحاري او ډلیزه حمله وسوه پیل کړ او د زمبخ تر څلور لارې پورې ولاړل. دوی دغه راز یوه اعلامیه هم خپره کړه چې په یو برخه کې راغلي:
موږ د افغانستان اوسیدونکي دلته راټول سوي یو څو د تروریزم د قربانیانو د ژغونو په استازیتوب د دې شومې پدیدې په وړاندې خپل اعتراض او اندېښنه څرګنده کړو. موږ راټول سوي یو څو د هیواد په شمال، جنوب، لویدیځ، ختیځ او مرکز کې د ترور د قربانیانو فریاد اوسو.
در شمال، در جنوب، در غرب، در شرق و در مرکز افغانستان.
په اعلامیه کې دغه راز له حکومت څخه غوښتل سوي چې د قربانیانو له کورنۍ سره مادي او معنوي مرستې وکړي. دغه راز له ملګرو ملتونو دا غوښتنه درلوده چې د تیرو څه باندې لسو کلونو د لاسته راوړنو او ارزښتونو په ساتنه کې د افغانانو ملاتړ وکړي. د کابل په لسمه حوزه د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د جمعې په شپه د لبنانیانو په نامه رستوران باندې په انتحاري او ډلیزه حمله کې 21 کسان وژل سول. په وژل سوو کې 13 بهرنیان او 8 افغانان شامل وو. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه او ادعا وکړه چې لسګونه بهرنیان یې وژلي دي. خو د مدني ټولنې غړي وایي دوی غواړي په مدني حرکتونو سره دا ډول حملو او تاوتریخوالي ته نه وایي. دیانا ثقیب او زهرا موسوي ازادي رډیو ته خپل نظر په دې اړه داسې بیان کړ:
دا ډول راټولېدنه ښیي چې موږ مړه ټولنه نه یو. دا شاید یو ډېر ګټور کار واوسي چې موږ یې کولای سو، څو لږ تر لږه په مدني ژبه تاوتریخوالي ته نه ووایو. موږ دلته د افغانستان د ویښو اوسېدونکو په صفت راغلي یو څو حکومتیانو ته ووایو چې موږ وینو زموږ شاوخوا ته څه تېرېږي او زموږ درد او زخم د قربانیانو د کورنیو له درد او زخمه جلا نه دی.
که ته هم امنیتي ارګانونو په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو یوازې کابل په تیرو څو اونۍ کې د پرله پسې حملو شاهد و. څېړونکي وایي که دې مسلې ته جدي پام ونه سي، نو ښایي چې انتخاباتو ته له نږدې کېدو سره د وسلوالو مخالفانو دا ډول حملې نورې هم زیاتې سي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت له متحده ایالاتو څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستلو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. د امنیت شورا په پرانی غونډه کې یادونه وشوه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک شراکت د نوي دفتر جوړیدلو د افغان حکومت لپاره ځینې ابهامات رامنځته کړي دي. جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
د ملي امنیت شورا پرون د نورو مسایلو ترڅنګ د هغه نوي دفتر د جوړیدو په اړه بحث وکړ چې هدف یې په افغانستان او پاکستان کې لا ښه امنیت او ثبات راوستل او په دې دوه هیوادونو کې د امریکا عادي ډیپلوماتیک حضور ته انتقال بلل شوی. له افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک مشارکت یا APSPO په نوم دا دفتر د ولسمشر باراک اوباما له امر سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې جوړ شوی. که څه هم ویل شوی چې دا دفتر به له افغانستانه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اړوند د ساحوي ملکی عملیاتو او د کارکونکو د استلو چارې تنظیموي، خو امنیت شورا یادونه وکړه چې افغان حکومت ته د امریکا د اقدام ګڼ شمېر پوښتنې او ابهامات رامنځته کړي دي. د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای په دې باور دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځانګړي استازي د دفتر ترڅنګ دریم دفتر زاینه لري. خغلی ستانکزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه عوامل چې افغان حکومت یې په دې برخه کې له ابهام سره مخامخ کړی په ګوته کړل.
دا ابهامات له څو نقطو نه کېدای شي شروع شي. اول نقطه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارتونه وجود لري او په خصوص په افغانستان کې دا سفارت د فعال سفارتونو شمېر کې. بله مسله دا ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی لري. دریم دفتر کولی شي نوې پوښتنې رامطرح کړي. بلان د افغانستان دولت یو دولت ترګونه حق لري چې د بینالمللي حقوقو له نظر نه دا باید وپوښتي چې دریم دفتر په ډیپلوماتیک لحاظ په کوم پوزیشن کې دی، په کوم موقعیت کې.
د نوي دفتر د جوړیدو په اړه د سپینې ماڼۍ په فرمان کې راغلي دي چې له افغانستان او پاکستان سره د ستراتیژیک مشارکت د دفتر د جوړولو هدف باید د افغانستان، پاکستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت رامنځته کولو او په دواړو هیوادونو کې د لا زیات امنیت او ثبات د ټینګښت په مقصد د خاصو پروژو د عملي کولو لپاره د حکومتي ادارو او مؤسسو ملاتړ وي. خود جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت غونډې د ملي امنیت سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر ته دنده وسپارله چې د ای پی ایس پی او په اړه د امریکا له حکومت څخه توضیحات وغواړي.
ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو شرایطو ټینګار وکړ. افغان حکومت وایي په کابل کې پر یو لبناني رستوران په حمله کې د بهرنیو استخباراتو لاس و. افغان حکومت له متحده ایالاتو څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د یو نوي دفتر د پرانیستلو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موضوع پر سر سوي موافقه سر لننه عملي سي. د وسلوولو په برید کې د شلو ملیشه سرتیرو له وژل کېدو وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داوس ښار کې په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته خپل سفر لغوه کړ. تیر امنیتي ځواکونو پرون پر رمادي ښار کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوولو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. مصري ترنوالو د مصر پخواني ولسمشر محمد مرسي او څلورویشت تنه نور سیاستوال، ژورنالیستان، فعالان او وکیلان د هیواد قضا ته په سپکاوي تورن کړل. د اوکراین پلازمینه کیف کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په پرونی نښته کې لږ تر لږه شل کسان ټپیان شول. د خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې ووریدل. دغه خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلای شئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار و بجې او ولس دقیقې سوې او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په کابل کې خونړۍ حمله د بهرانیانو لپاره د وضعیت د بدلیدو یادونه کوي. تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د افغانستان لپاره د نړیوال وجهي صندوق د مشر په توګه خنجر وابل عبدالله کلونه په دې هیواد کې د مالی سکتور د رسوایو په اړه څېړنه کوله. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي سیاسي چارواکي ودیم نظاروف هم خپل تیر نه کلونه د افغانستان د جګړې د سولې هواري مسلې ته وقف کړی وو. د هرمندر سنگ فنګورا چې د اروپا د پارلمان پر راتلونکو انتخاباتو کې له بریتانیا کاندیدو دی و مشاور قراردادي په توګه په افغانستان کې وو. نیویارک ټایمز لیکي دغه درې واړو بهرنیانو د جمعې پورس په کابل کې په یو لبناني مشهور رستورانت کې ډوډۍ خوړله چې په یو حمله کې ووژل شول. په دغه حمله کې چې طالبانو یې مسولیت په غاړه اخیستی، ټول یوشت کسان ووژل شوي چې درې نور بهرنیان چې امریکایي ادبا خودل شوي هم پکې شامل دي. د ورسپانې په وینا دغه حمله بهرنیانو ته چې شمیر ښایي اوس شاوخوا زرو کسانو ته ورسیږي، یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې چې مخ په ختمېدو ده، د دې هیواد په وضعیت کې د رښتینی بدلون یادونه او د دې ښکارندویي کوي چې ممکن د نړیوالو کارکوونکو ژوند له دې زیات له خطر سره مخامخ شي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي، بهرنیان کلونه کلونه په کابل کې له کوم محدودیت پرته آزاد ګرځېدل. په دې ښار کې د لویدیز په بڼه رستورانتونو ته تلل او د اونۍ په پای کې په محفلونو کې برخه اخیسته. خو د ورځپاڼې په وینا که څه هم د دا ډول حملو کېدل عادي خبره ده، خو په هغو کې دومره زیات بهرني ملکي کارکوونکي نه دي په نښه شوي. د نیویارک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې د لویدیز پوځي ائتلاف په افغانستان کې حضور لري او ښایي حضور یې نور هم دوام وکړي، بهرنیو ملکي کارکوونکو ته خطر ښایي له پامه وغورځول شي. ټایمز آف مالټا په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو میاشتو کې چې نړیوالو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه سپارلي، حملې زیاتې کړې دي. د خبرونې په وینا دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي او په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو شاوخوا 10,000 امریکایي او د متحدینو شاوخوا 6,000 عسکرو د پاتې کېدو لپاره هم هغه امنیتي تړون افغان ولسمشر ځنډولی چې امریکا یې د ژر لاسلیک کولو غوښتونکي ده. ټایمز آف مالټا لیکي، متحدو ایالاتونو ویلي چې دغه تړون ژر لاسلیک نشي نو له افغانستانه به ټول عسکر وباسي.
ناټو وی د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې پوځي عملیات چې ګڼ شمېر ملکي وګړي ووژل، د پروان د ولی په غوښتنه او د افغانستان د دفاع وزارت په تایید ترسره شوی دي. د ملي امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په سیاګرد ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د ورسوي عملیاتو په وړاندې په غبرګون کې یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو لخوا په هیواد کې د هوایي حملو او بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه او ویل چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي تړون تر لاسلیک مخکې باید له طالبانو سره د سولې خبرې عملاً پیل کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حمید کرزی پرون ټینګار وکړ چې د ملکی وګړو د وژنې د مخنیوي لپاره د سولې د بهیر عملی او ښکاره پایل او د افغانانو پر کورونو د نړیوالو ځواکونو د حملو بندول د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره باید مخکینی شرطونه وي. ښاغلی کرزی د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره د استول شوي پلاوي د راپور له اورېدو وروسته وویل تر څو چې په دې دوو برخو کې د امریکا لخوا عملی اقدامات پیل نشي نو له واشنگتن سره امنیتی تړون به لاسلیک نشي. د ولسی جرګې غړي عبدالستار خواسی چې د دې تحقیقاتي پلاوي مشري کوله پرون ولسمشر کرزی ته په خپل راپور کې وویل په سیاګرد ولسوالۍ کې د امریکا د پاوز په هوایي حملو کې 12 ملکیان او 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه امریکایي ځواکونو چې د سیمه ایزو پولیسو د پوستو د اکمال لپاره سیمې ته تللي وو وروسته له دې چې د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ شول پر سیمې پراخه بمباري وکړه.
او پس لغنه چې امریکایان بمبار تمام کړی دي بیا په سیمه کې پیاده شوي دي، په تلاشۍ یې پیل کړی دی، کورونه یې تلاشي کړي دي. بیا په تلاشیو کې کورونو ته نه پوهېږم ډاینامټ دی که مین دی، کور ته ږدي هغه وړانګي.
د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه په یو بیان کې وایي چې د مرغومي په درويشته منیټه هغه مهال چې د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس سیاګر تنه نوتل سیمه ایزو امنیتي چارواکو ته خبر نه ورکړل شوی. بیان همدار زیاتونه کوي چې د پروان ولایت له چارواکو او امنیتي مسؤلانو سره هم په دې اړه همغږي نه ده شوې، خو ناټو وایي چې دا عملیات د پروان د ولی په غوښتنه او د افغانستان د دفاع وزارت په تایید ترسره شوې دي. ناټو یوازې څو ساعت وروسته لدې چې ښاغلی خواسی په خپل راپور کې د دې تلفاتو پر د نړیوال ائتلاف غاړې ته واچول وویل چې په دې عملیاتو کې ملکی تلفات یو تصادف و. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د ایسف ځواکونو په حواله لیکي چې په سیاګرد کې ملکی وګړي وروسته له هغه وژل شول چې د پروان ولی د دې عملیاتو غوښتنه وکړه، ځکه د ویل چې طالبان په دې سیمه کې پر افغان او نړیوالو سرتیرو حمله کوي او د روانو انتخاباتو امنیت ګډوډوي. ایسف وایي دا عملیات چې پلان یې د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی و د طالبانو د تصفیه لپاره پیل شول، خو د افغان کمانډو په مشرۍ ګډ ځواکونه چې د ایسف سلاکاران هم ورسره وو په غوربند دره کې د طالبانو د درنو وسلو له برید سره مخامخ شول چې په ترڅ کې دوه سرتیري چې یو افغان او بل د ناټو ووژل شول. ناټو وایي چې له تلفاتو پرته له سیمې د ګډو ځواکونو د وتلو لپاره د هوایي حملې امر ورکړل شو او په نتیجه کې یو کور چې له هغه ځایه وسلوالو طالبانو ډزې کولې پنخه شو. د جرمني خبری آژانس پر راپور کې نه دی ویل شوی چې د وژل شوی ملکی وګړو دقیق شمیر څو دی او د هوایي برید غوښتنه چا وکړه، خو د ایساف د چارواکو په حواله وایي چې په دې عملیاتو کې څوارلس وسلوال طالبان ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو نه
کم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ، تر څو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي. او که موږ تعلیم وکړو زموږ هر ستونزه به انشاءالله په خپله حل کېږي، نه امنیتي تړون نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي، بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم، خصوصا خو د لوی کندهار له خلکو نه، چې په خپلو بچیانو هغه که جینۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي. که مو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به موږ ته ولرو، خپلواک به وو، بریالي به وو، عزتمند به وو. که مو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنګ وي، غلامان به وو، هر ستونزه چې زموږ په هېواد کې بیوي نه پرمختګ مخه ده.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي په خپل ټلیفوني پیغام کې د تعلیم پر اهمیت ټینګار کاوه. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز لنډیوالې ټولنې غوړي چې د ماین پاکۍ لپاره خپل پرستو ته دوام ورکړي. د دې مرکز مسولان وایي چې لاله مخ کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره مرستې کمې سوي دي. د ادارې پرون د نړیوالو مرستو د جذبولو په هدف په کابل کې غونډه جوړه کړې وه. ټاکل شوی و چې تر راوند میلادي کال پورې افغانستان له ماینونو پاکي لاندې وي. خدا چې په دې هیواد کې ماینونه و سمسته. د ماین پاکۍ پروګرام په کې د لسو نورو کلونو لپاره هم غزول شوی دی. مرزی احمد زی نور حل راکوي.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز چارواکي وایي د تیرو لسو کلونو له هلو ځلو سره سره په افغانستان کې ماینونه د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې دي. د دې ادارې مسؤلینو د یکشمې په ورځ په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو پروګرامونو ته د نړیوالې ټولنې د مرستې د جذبولو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د ځینو نړیوالو مؤسسو چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ د مرکز مرستیال محمد وکیل وویل اوس هم شپږ لکه افغانان د هغو سیمو په 1500 کیلومتری کې ژوند کوي چې ماینونه پکې ښخ دي.
اوس مهال د افغانستان 4400 سیمې خطرناکې دي او په کې ناچاودیدونکي مواد او ماینونه موجود دي چې له 1500 متر مربع څخه زیاته ساحه په بر کې نیسي. خو له بده مرغه باید ووایم چې په تیرو دوو کلونو کې د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې او دا ستونزې د افغانستان په 1400 کلیو کې موجودې دي.
محمد وکیل وایي چې اوس هم په افغانستان کې هر میاشت 2 کسان د ماینونو په چاودنو کې مړه یا ټپیان کیږي. د نوموړي په وینا د ماینونو اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز د معلوماتو له مخې د افغانستان 50% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي. په یاده غونډه کې د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر دایم کاکړ وویل چې د تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې له ماین پاکۍ سره د نړیوالې ټولنې مالی مرستې کمې شوې دي. هغه وویل چې د دې پروګرام لپاره په راتلونکي کې 450 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. افغانستان په 2002 میلادي کال کې د اوتاوا له معاهدې سره یو ځای شو چې له مخې دا هیواد باید په 10 کلونو کې له ماینونو پاک اعلان شوی وای، خو داسې ونه شول. دا چې په افغانستان کې لا هم ماینونه پاتې دي، د ماین پاکۍ پروګرام پکې د 10 نورو کلونو لپاره هم غځېدلی دی. د ماین پاکۍ د همغږۍ د برخې مسؤلین په افغانستان کې ناامنۍ او د بودیجې کموالی د دې پروګرام د تطبیق په وړاندې لوی خنډونه بولي. همداراز ملګري ملتونه په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروسې مالي ملاتړ کوي. په یاده غونډه کې هم په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارک بادوین د دې سازمان د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
د ملګرو ملتونو سازمان ژمن دی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروسې څخه ملاتړ کوي څو هغه ټکي ته ورسیږو چې زیاته همغږي رامنځته شي او د ماین پاکۍ د پروګرام عملي کول د افغانستان خپل اصلي مالکیت وګرځي.
کله وی خو په افغانستان کې د کلونو رئیس د ماین پاکۍ هڅې روانې دي، لبلې خو د جګړې د بیلابیلو لوریو لخوا په دې هیواد کې د ماینونو ښخول هم دوام لري. په عین وخت کې ځینې کتونکي په افغانستان کې د ماین پاکۍ په پروګرامونو انتقاد کوي او وایي خپل کارونه په مؤثره توګه پر مخ نه بیایي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسید ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ورې چې تر 2 بجو او 1:30 دقیقو دوام لري.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، زه نن په کابل کې دلته یو د اترو دکان ته راننوته یم. نو اول به دغه انډیوال نه پوښتنه وکړم، نوم مو څه دی؟
محترم، زما نوم محمد شریف دی او زه خپل د جلال آباد ښار یم، د شګې زاخیل یم.
څومره وخت کیږي چې دغه دکان مو کړی دی؟
دا تقریبا 15 کاله کیږي موږ د کاروبار شروع کړی دی.
بیا هر وخت ناس وي کوم بل څه کم کینی؟
زه ما یو بل ورکوډ روم دی، هغه ما سره په دې دغه دکان کې یو.
بیا په دې دغه څو ورته وایي هغه دکانداري او چلاکی چې په هغه کې څوک تکړه دی؟
یار په چلاکی کې خو دواړه تکړه و، نو هغه هر لکه خپل لغه پورې ډیپینډ کړه. نو زما تجربه شته به دا غره زیاته ده، په دې چې هغه اوس راغله او زما لکه 15 کاله کې زما کاروبار دی کنه.
کیدای شي تاسو به یو وخت کاروبار ډیر وړو کې وو، اوس کیدای شي دکانونو ته به ورکوي. څنګه اول نه کی سره تا وکول مو کاروبار څنګه وو؟ څنګه دی
زمو خو اولم کاروبار چې شروع کړو، اول مونږ داسې په مثال بازار کې په توک باندې خرڅو کنه، نو هغه نه پس ساسه دکان جوړ شو. بیا غینه بس مثال دکانداران خو سکه دکان جوړ شي، بیا هر مشتری خپل راضی کړه.
نو دا اغه څه وای وای د پلار غټلې زوی ته آسان اوس دا تاسو ته د پلار غټلې دا او که خپل مو کوشش کړي؟
یاره مهنت خو مون خپلم کړي دی او بل سرمایه گذاری دغه چې مون خپل کړي دا نور ارث د الله په لاس کې دی، خو بس پلار هم نسته کړي مون سره. بالکل،
دا نن دې پوزه د سی بنده غونډه ښکاری مریضي کړه، دغه اترونو دې پوزه بنده کړي.
یاره د دې چې بس د دې یو خو هوا یا خو دې سره زموږ الرجی ده کنه، او بل د دې کاروبار شې دې اتر شې دا خو هغه دې کنه، نو بده
سره ډیر تعلق دې کنه.
بالکل، دې سره بس دغه
نو کاروبار سره مو څنګه خده چلیږي؟
ولا شکر دې بس چلیږي، نو ژوند دې بس تیریږي. نو
پرچون ډیر خرڅاوي دکانونو ولا ته ورکوي؟
نه، زموږ ټول د همدا سیستم دې کنه، نو پرچون لک پرچون دې خو بس همدا لکټې زیات چې دې کنه، موږ همدا کار دې
دا بل ورور دې چې دې کله کله خو پدې مو څویک دی ورونو ترمنځ مې ونی مشوخي کیږي کله نه ورته چې نه اوسته کې نه ما کار دی دغه کوم جنجال راځي کله کله.
نه نه، هغه صدقه نشته، بس کله هغه کې نه کله زکی نو بس خپل لغه دی کنه.
سره جوڑے گئے
سر جوڑی گو بالکل
کاروبار مخد خوشحال ہے جوان سرا
بس شکر الحمدللہ بس شکر ہے
خوشحال ہو سے ڈیرا
مننا مہربانی تاسو
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله چې تر اتو بجو برونه ویل